امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
طالبانو ویلې دي چې امریکا د حقانی شبکې د بنسټي خودونکې مولوي جلال الدین حقانی د زوی په نیولو کې لاس لراو. په عراق کې د صدر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ نوې کابینه اعلان شوه، او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو په کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې هدفونه بمباري کړي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 19 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې دی چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او خارجي سیاست د سلاکار سرتاج عزیز د سفر او په ننګرهار کې د بې کوره شوو خلکو د مظاهرې په اړه رپورټونه، او په پای کې به یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
طالبانو په امریکایي قواو باندې تور لګولی دی چې د حقانی د تروریستي شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د کشر زوی په نیولو کې لاس درلود، او د کابل هغه ادعا یې رد کړې ده چې هغه او یو بل مهم قومندان یې په افغانستان کې دننه نیولی دي. افغان امنیتي چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې دغه دوه تنه د افغانستان په جنوب کې نیول سوي دي، چې یو انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی او بل حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یاغیانو مشکوک نظامی قومندان دی. طالبانو په یو بیانیه کې چې د جمعې په ورځ په ایمیل کې مطبوعاتو ته استولې ویلي دي چې د کابل د رژیم دا ادعا چې ویلي دي دغه دواړه سړي د اسلامي امارت نظامی قومندانان وو، او په هیواد کې د ننه د پیچلو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي درواغ او د حقیقت څخه ډیر لیرې دي. بیانیه ویل دي چې دغه دوه تنه په بحرین کې امریکایي قواو ونیول او بیا قطر ته واستول، او د متحده عربي اماراتو له لارې کابل ته وسپارل شول. بیانیه انس حقانی محصل بللی دی چې د تحصیل وروستی کال وو، او ویلی دی چې رشید د یاغي طالبانو سره هیڅ اړیکې نه لري، او دواړه قطر ته د دې لپاره تللي وو چې هغه خپل خپلوان وګوري چې په دې وروستیو وختونو کې د ګوانتانامو د زندان څخه خوشی سوي دي. د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی په کابینه کې د دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزارت دوه مهمې امنیتی چوکۍ منځوري کړې دي، او په دې سره د نوي کابینې د بشپړېدو کار چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړې ته ځان چمتو کول دي سرته رسولی دي. پارلمان پرون د شنبه په ورځ د موصل د شمالي ښار اوسیدونکي خالد العبیدی ته چې د پارلمان سنی وکیل دی د دفاع د نوی وزیر په توګه رای ورکړه، او محمد الغبانی چې د پارلمان شیعه غړی دی د کورنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امنیتی چارو د دوغو دوو مهمو وزیرانو ټاکنه ډیر مهم اقدام وباله. هغه وویل چې د دوغو دوو ډیرو مهمو چوکیو د کول د دې لپاره ضروری دی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د جګړې د تنظیمولو سره مرسته کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د شنبه په ورځ د عراق د صدر اعظم سره په تلیفون کې خبري وکړې، او هغه ته د دوغو دوو نوو وزیرانو د ټاکلو په اړه مبارکي وویل. د عراق د حکومت د دوغو دوو چوکیو په سر د هغه هیواد د سیاسي ګوندونو ترمنځ تل شخړې او اختلافات موجود وو. امریکا او نور هیوادونه زیار باسي چې عراق ښه استازي حکومت ولري چې د عراق د سنی اقلیت غم هم وخوري. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ جنگي الوتکو پرون د شنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو پر ځایونو باندې یو ځل بیا په داسې حال کې بمباري وکړي چې دغو یاغیانو د کردانو څخه د کوبانی د مهم سرحدي ښار د نیولو لپاره حملو ته دوام ورکړی وو. ائتلافي قواو په کوبانی کې لږ تر لږ 15 هوایي حملې وکړې، او نور یې په عراق کې د دغې ډلې پر ځایونو باندې وکړې. دغه یاغیانو په کوبانی باندې د توپونو ډزې سختې کړې دي او څو مرمۍ د سرحد هاخوا د ترکیه په خاوره کې پریوتې دي. د کوبانی د ښار یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې د ایتلاف هوایی حملو د اسلامي دولتدار سوکه کړې ده، مګر یوازې هوایی قوه کافي نه ده. هغه وویل چې کوردی جنگیالي زیاتو وسلو او مهماتو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د امریکایانو څخه غوښتي چې د ایبولا د ناروغۍ څخه دی وهم او ویره نه لري. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اوونیزه رادیو وینا کې د خلکو څخه وغوښتل چې د دې اوسنی حالت په اړه ژور فکر وکړي. هغه وویل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې به شاید د ایبولا د ناروغۍ نورې خال پیښې هم ولیدل سي، مګر ویل چې دی په دې بشپړ باور لري چې چارواکي د دغې ناروغۍ د زیاتې خپرېدو مخنیوی کولی سي. چارواکي اوس هم په دې اړه د زیاتې احتیاط څخه کار اخلي. د بیړنیو حالاتو کارکوونکو د ټیکساس د ایالت په ډالاس کې چې د ایبولا په ناروغۍ اخته لومړنی ناروغ مړ سو، په ډیرې چټکۍ سره هغه وخت د بسونو او اورګاډي سټیشن وتاړه چې د یوې ښځې خوا وګرځېده. دوی نرسان چې د ایبولا د ناروغانو علاج کاوه هم په دې ناروغۍ اخته سوي دي او په روغتون کې علاج کیږي. د هانګ کانګ حکومت ویل دي چې امکان لري د سیشن بی په ورځ به د مظاهره کوونکو محصلانو سره خبرې وکړي. په دې مظاهرو کې د هانګ کانګ ځینې برخې شندې سوي دي او د دیموکراسۍ طرفدارو مظاهره چانو د پولیسو سره پشپوش و اخو ډپ کړی دي. د هانګ کانګ لوی منشي کری لام ویلی دی چې سه شنبه د هغو درو ورځو په لړ کې تر ټولو مخکنی ورځ ده چې حکومت د هانګ کانګ د محصلانو فدراسیون ته ورکړی دي. هغه وویل چې د خبرو دپاره د ځان چمتو کولو په برخه کې ښه پرمختګ سوی دی. پرون د شنبې په ورځ پولیسو بیا د لسګونو مظاهره چانو سره اخو ډب درلود. په هغوی باندې یې د مرچو سپرېګانې وکړې او په پولیسي ډنډو یې ووهل. مظاهره چانو کوشش کاوه چې د ښار د مانګ کانګ په سیمه کې یو کمپ ونیسي. چارواکو وویل چې په دې اخو ډب کې 14 کسه نیول سوي او 15 تنه پولیسان زخمي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او چین په هغه ضرورت باندې تاکید کړی چې خپل ترمنځ بې باوري لرې کړي، اختلافونه حل کړي او د تروریزم، د اسلامي دولت د ډلې او د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په خلاف مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د چین دولتي سلاکار یانګ چی پرون د شنبې په ورځ د امریکا د باستن په ښار کې د خپلو خبرو په دوهمه ورځ دا واده هم وکړه چې د افغانستان، ایران، شمالي کوریا او د نړۍ د اقلیم په اړه به همکاري سره کوي. دغه دواړو ډیپلوماټانو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په کافي اندازه د هټ رسیدلې دي چې خپل اختلافات حل کړي او د خپلو ګډو څخه استفاده وکړي. یانګ وویل چې امریکا او چین ته ضرورت لري چې د آسیا آرام سمندر د سیمې په اړه همکاري زیاته کړي، ځکه چې په دې سیمه کې اقتصاد زیات پرمختګ کړی دی. په باسن کې د امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د خبرو هدف دا دی چې بل میاشت په بیجینګ کې د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو د مشرانو د عالی جرګې د پیل کېدو څخه مخکې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تودې سي. شي یینګ پینګ د عالی جرګې څخه وروسته ټاکل سوی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شي یینګ پینګ د عالی جرګې څخه وروسته سره وګوري. د نایجیریا حکومت ویل دی چې په نظر کې لري په راتلونکو اونۍ کې د هغو څه د پاسه 200 تنو د ښوونځي زده کوونکو نجونو په اړه چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو د اپریل په میاشت کې تښتولې دي د دغې ډلې سره خبرې وکړي. دواړو خواوو د جمعې په ورځ د اوربان سره موافقه کړې وه، مګر د جمعې او شنبې د ورځو په رپورټونو کې د بورنو د ایالت په کلیو باندې د نوو مرګانوی حملو خبرونه خپاره سوي او دا ویره یې راپیدا کړې ده چې د دغې یاغي ډلې مخکله دغه یاغي ډلې مخکله اوربان مات کړی دي. خو د نایجیریا حکومت امریکا ژغ ته ویل دي چې اوربان نه دی مات سوی. یو خبریال چې د امریکا ژغ سره کار کوي ویل دي چې په دې وروستیو حملو کې لږ څه لږه 30 کسه وژل سوي دي. او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ویل دي چې د یوګندا مشکوکو یاغیانو د کیوو په شمالي ولایت کې لږ څه لږه 20 کسه وژل دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د شنبې په ورځ وویل چې په دې حمله کې چې د شپې په تیاره کې وسوه زیاتره ښځې او ماشومان وژل سوي دي. دا حمله د بینی د کلي څخه 15 کیلومتر لیرې سوې ده. په دې کلی کې د دې اونۍ په سر کې هم شپږ کس وژل شوي وو او چارواکي فکر کوي چې هغوی هم د یوګندا یاغیانو وژلي وو. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن شل دقیقې نه بجې دي او دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی موضوع ټاکل شوی ده چې د ملي امنیت او خارجي سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز نن د یکشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي. نور تفصیل د کابل نه زمونږ د خبريال اکرام شینواری په ریپورت کې واوري.
د افغانستان د میډیا والی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وی چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت په هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په امنیتي ستونزو هم خبرې وشي. اجرایی رئیس عبدالله د شنبې په سهار د افغانستان د ختیځ ولایتونو یو شمېر مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت ویل چې هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبرې نتیجه ورکړي.
سرحدي مشکلاتو په اړه سبا د پاکستان ملي امنیت مشاور د ترازی هغه سره خبرې کوي. دا ډیپلوماټیک مسائل د سدي چې هر وخت هغه شی چې ته مطرح کړي اعلانول په کار نه دي. خو زوایم چې دا اوس یو پیاوړی حکومت د جوړېدو په حال کې دي، اساسي یې خودل شوی ده. د ملي وحدت حکومت کابینه لا تکمیل شوی نه ده. خو په اولنۍ ورځو کې ان شاء الله د افغانستان د خلکو هیلې او غوښتنې چې د ګاونډي وادونو څخه لرو، مشروع توقع چې لرو او څه چې مو حق ده په هغه باندې ان شاء الله په متحد شکل ان شاء الله موقف نیسو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم په یو بیان کې کابل ته د یکشنبې په ورځ د ښاغلي عزیز سفر تایید کړی او ویلي دي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار دغه سفر په ترڅ کې به هغه جمهور رئیس اشرف غنی احمدي سره هم وګوري او د افغانستان نوی جمهور رئیس به پاکستان نه د لیدنې بلنه هم ورکړي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو مخاورو او سپینګرو د افغانستان د اجرایی رئیس سره د پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کړي چې د افغان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان لاړخه د افغانستان د کونړ په سرحدي ولسوالۍ او په ځانګړي ډول د دانګام په ولسوالۍ د توغندیو د ویشتلو لړۍ لا هم دوام لري. افغان حکومت پخوا هم د پاکستان د حکومت سره په دې مسله خبرې کړې دي، خو پاکستان ادعا کوي چې دغه هیواد پوز په هغو وسلوالو باندې متقابله ډلې کوي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وراوړي. اولته د پاکستان د پوز سرحدي پوستې په نښه کوي. د ختیځو ولایتونو مشرانو د ډاکټر عبدالله سره په دغه غونډه کې ولر نورې مسلې هم مطرح کړې. ډاکټر عبدالله د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو سره د لیدو د مخه د بلخ ولایت قومي مشرانو او مخاورو سره هم ولیدل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د ملي اولي حکومت په خلکو او حکومت ترمنځ واټن راکم کړي. ښاغلی عبدالله ویل چې خلک ورزنی د عدالت پلي کېدل په سات سره مبارزه او په ټول هیواد کې د یوې سالمې ادارې رامنځته کېدل غواړي. هغه هیله وښوده چې بل ځل چې دا مشران ورسره ویني نو هغوی به بدلون لمس کړی وسي. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په ټاکلي سیستم کې د ژور بدلون یادونه هم وکړه. ویل چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د ګواښونو سره مخ نه شي په ټاکلي سیستم کې بدلون ډېر اړین دی. هیله وښوده چې د ولسوالۍ او پارلماني ټاکنو تر وخته به ټاکني سیستم اصلاح شوی وسي.
لوی جرګې را انتظار شته دارین.
خاغلی عبدالله ویل د لوی جرګې تمه لرو چې په هغه کې تاسې پوهیږئ چې اجرایی صدارت مسله او د لوی جرګې لخوا یې تصویبیدل اټکل کیږي. هر یو د دغو ګامونو افغانستان سره او زموږ خلکو سره مرسته کوي او په دغه هیواد کې په واک کې د خلکو ګډون سره مرسته کوي او په اساسي ډول دغو ستونزو نه د افغانستان د خلاصولو سره مرسته کوي چې د اوږدو کلونو لپاره دا هیواد ورسره مخ وي. اجرایی رئیس ویل چې دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې یو داسې حکومت جوړ شوی چې د ټولو هغو کسانو استازیتوب کوي چې د جمهوریت په ټاکنو کې د غی کارولی دی. خاغلی عبدالله د بلخ والی او ساده تمام نور هم وسه ویل چې خاغلی نور د بلخ ولایت په ډیره ختوګه اداره کړی دی.
اگر شما بگوین کی راز موفقیت در ولایت بلخ،
خاغلی عبدالله ویل که تاسو وای چې په بلخ ولایت کې د بریالیتوب راز په سکه وو په سالمه رهبری او په دوم قدم کې د ولایت له ادارې نه د خلکو ملاتړ کی. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ویل چې دا حکومت په خلکو ته د غوی د خدمت لپاره یو ښه اداره رامنځته کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په جلال آباد کې پرون په سلګونو کسانو د دغه ولایت د مهاجرینو د رئیس په خلاف باندې احتجاجي مظاهره وکړه. په موقع په دې اړه د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورت ده.
پیسے دا د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوی لاریون کوونکي دي چې په خپلو شعارونو کې د دغه ولایت د کډوالو رئیس له دندې ګوښه کېده او محاکمه کول غواړي. لاریون کوونکي چې شمیر یې له 300 کسان واوړي د کډوالو رئیس په دې تورنوي چې په سلګونه نومره ځمکې ته یې جعلي تذکیرې جوړې کړي او د پیسو په بدل یې پلورلې دي. لاریون کوونکي وایي دوی له ډلې اکثره له پاکستانه راستانه شوي کډوال دي او دوی ته په ځانګړي شوي ښارګوټي چمتله کې ځمکې نه ورکول کېږي.
درې زره روبۍ د ګوره یو غصب کړي، څلوېښت تېره څلوېښت کورونه وران کړي او د هغې د پاسه جعلي تذکیرې، جعلي پورمې، جعلي هر یو اسناد جوړوي او په لس زره روپۍ شل زره روپۍ خرڅوي.
دوه زره اتم کال د کچمره پورمې خلک را ماجر شوي دي، هغو ته نمرې ملي ورکړي، خلک په خیمو کې وخت تېروي.
سار دي کابل ته لاړو، وراک هم سار رژیم کړي دي، مخکې هم کړي دي، منګ نه غواړو رښتیا ماجرینو، نه غواړو نه غواړو نه غواړو.
د لاریون یو سنبالونکي ملک نواب چې ځان د چمتلې کډوالو مشر ماری پیکوي وای داسې اسناد په لاس کې دي چې د کډوالو ویشل شوی نمرې په پخوانی رئیس اړولي، په داسې حال کې چې مخکینه رئیس له دغه څه ډډه کوي.
بل اقرار کړی چې تر 2000 اسناد پورې ما کمپیوټر ته خېجولي، به ته پخوانی رئیس ته مهاجرینو باندې داوا کړی و، هغه په رسمي استلام کې لیکلي چې 2000 او 313 اسناد د ما دی وخت پاتې نه دي چې چا خېجولي دي، ما په دسخط د خپل کار دی.
نو مړی وایي د کډوالو رئیس سو واره څارنوالۍ غوښته خو ځکه ناظریږي چې د مشرانو جرګې رئیس په زل هادي مسلم یار خپلوان دی.
دغه دوسیه چې کومه ده وزیر د مهاجرینو تم په میز پراته ده، دا دوسیه ولایت کې هم پراته ده، دا دوسیه څارندوالۍ کې هم ده، دا د پساتي ادارې سره هم ده. هیڅوک نشي کولی چې دا ونیسي، دا دومره یو ظالم دی د مسلم یار او خیر دی. ما درته مخکې وایي چې مسلم یار موږ ته وایي که څوک یې لرې کوی شي او نیوی شي لاس خلاص.
د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر په قیرزی امریکا غږ ته په ځان لګیدلې تورونه رد کړي او وایي د لاریون مشر ملک نواب زکت دغه لاریون رئیسله چې په هغه د غصب لاري تړل شوی دی.
توزیع مخه زموږ مهاجرونو ته د ورک مخه ملک نواب نیولې ده چې کله موږ دغه نمرې مهاجرونو ته ورکو، یعنی سهار ورکو، د شپې پسې ملک نواب مسله نفر ورشي او عملته د هغوی که خیمې پې درولي که هغوی یعنی د هغوی اخڅوګن ځای خیمې ورته وشکوي وی ګواښي او بیرته د زموږ د شارک څخه را وشړي.
نوموړی وایي د څارنوالۍ نه دی غوښتی او څو وارې عدلي ارګانونو او امنیتي ادارو ته د ملک نواب د غصب په اړه ویلي خو لا هم چا نه دی نیولی. لاریون د سهار له 10 بجو تر مازدیګره دوام درلود او لاریون کوونکو ګواښ وکړ که د مهاجرینو رئیس له دندې ګوښه نه شي نو آن د دولت سره به خپلې اړیکې وشلوي. لاریون کوونکو د یوه ساعت لپاره د پښتونستان څلور لارې هم د موټرو په مخ تړلی وه او د مرستیال والي سره د لاریون کوونکو لفظي شخړه هم وشوه. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ویل چې د لاریون کوونکو د ستونزو حل ته یو پلاوی ټاکل شوی او زر به دغه مسلې هواری شي. اخوا د ننګرهار استناب څارنوالۍ امریکا غږ ته ویلي چې د چمتلې ښارګوټي دوسیه دوی ته لیږل شوې وه خو د یو لړ ستونزو په شتون سره یې بیرته ولایت استولې ده. د کډوالو پر رئیس داسې مهال د ځمکې د ناقانونه ویش تور پورې شوی چې د دغه ولایت والی مولوي عطاالله الدین په غصب کې زورواکي او دولتي چارواکي ګرم بللي و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او دا هم د دې ساعت د خبرونو غټ کې. طالبانو په امریکایي چارواکو باندې الزام لګولی دی چې د حقانی د شبکې د مؤسس مولوي جلال الدین حقانی د کشر زوی په نیولو کې لاس لره. د افغانستان د امنیت ریاست د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د جلال الدین حقانی زوی انیس حقانی د یو بل قومندان سره یو ځای د عملیاتو په دوران کې نیولی و. خو د طالبانو یوه مطبوعاتي بیانیه چې د جمعې په ورځ د ایمیل په وسیله مطبوعاتو ته لیکلې ده د کابل د حکومت دغه ادعا رد کړله او ویل چې دغه دواړه کسان په قطر کې نیول شوي دي چې بیا دوبۍ ته واستول شو او د دوبۍ له لارې امریکایي چارواکو کابل ته راولېږل. د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی په کابینه کې د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارت لپاره نوي وزیران ټاکلي دي او په دې ډول د نوي کابینې د جوړېدو کار بشپړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه اقدام یو مهم کار وباله او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم د شنبې په ورځ د عراق د صدر اعظم سره په تلیفون خبرې وکړې. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو پرون د شنبې په ورځ د سوریې د کوبانی په ښار کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړي دي. دغه وروستۍ بمباري په داسې حال کې شوي چې د کوبانی د نیولو لپاره د اسلامي دولت د ډلې او د کردانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایانو نه وغوښتل چې د ایبولا له ناروغۍ نه دې وهم نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې تیاتر یو ځل بیا راژوندی شوی دی او ځوانان نندارې ته ورځي. پام وکړئ په دې اړه په کابل کې زموږ د خبریال بهارت صابر یو رپورټ تا چې و تیاتر ته ورغلی و.
د کابل نندارې فضا یو ځل بیا د پخوانیو کلونو په شان د نندارچیانو چکچکو او شور په سر اخیستې وه. په ځینو سترګو کې خو د خوشحالۍ او رضایت اوښکې هم لیدل کېدې. د دغو خوشحالیو لامل د افغانستان د تیاتر د ځوانو لوبغاړو لخوا د یوې ښکلې نندارې ښودل دي. د کاریکولا په نوم کلاسیکه نمایشنامه چې د فرانسوي لیکوال آلبر کامو لیکنه ده، خو نن یې د کابل تیاتر د لوبغاړو په لوبو ژوندۍ بڼه خپله کړې وه. د دوو نندارو ترمنځ په لنډمهاله تفریح کې مې د دغه تیاتر د لوبغاړو، صاحب نظرانو او لیدونکو ګډونوالو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د تیاتر د اتمې جشنواري یو تن جوړونکي او د آلمان د فرهنګي مرکز د کلتوري چارو مشر ابراهیم هوتک وایي
بل درې کلنې وقفې سکل وتونې د خوشبخت نه جاتمه جشنواره جوړه کو او دغه وقفه هم خپل فکری وقفه و زمنن چې تخنیکی او لوجستیکی ستونزې هم موجوده ولې دا فکری وقفه به دی و چې ولایتونه وکول شي واقعاً د جشنواري د ارزښ په خاطر ځانونه آماده کړي.
او څو ولایتونه دلته راغلي
دي؟ اوس تازه راغلي دي اته ولایتونه او نمائندگان د ټولو ولایتو راغلي دي چې موږ د اتو ولایتو نمائشنامه رقابت ته بلل دي، یعنی هغه منل شوی دي د داوري هیات له طرفه.
دا وسنه نمائش چې موږ تاسو ولیدو نظرم څه دي چې څومره دوی بریالي وو؟
ما خو دا ډیر خوښ په دې چې دا یو کلاسیک نمائش شو چې وړاندې شي. موږ متاسفانه داسې کلاسیک ادبي اثارو نمائشات ډیر کم لرو. د ملي تیاتر د افغانستان د ملي تیاتر یوازینی بی جوړی او بی رقابت ننداره و.
تاسو سره معرفي شو، تاسو په قندهار ولایت د تیاتر غړی یاستای؟
میهن نوریمه د قندهار ولایت اوسیدونکی.
نوری صاحب، تاسو دلته کوم نمایش راوړی د جشنواری ته؟ څنګه
ساش کال مو بیا هم دغه یو نوې تمثيلي پارچا ده چې
فنومیږي
د ځانمرګ په نامه باندې ده، ځکه چې موږ هلته دغه شی سره ډیر لاس او ګریوان یو.
معرفي کیږو؟
ولی جان ابراهیم احمد، کندهار د افغان فلم مدیر او د دې ډرامې کارگردان او لیکوال.
کومه ډراما ده لیک ور باندې خبرې وکړي؟
ولا زمش خو دغه شرایط ته په کتو سره د ځانمرګ په نامه باندې نمایښ دي چې په هغه کې ما د ټولنې ناخوالې راخستې، هغه څه چې د عمل موږ سره مخ یو دغه څه مو پکې ذکر کړی دي.
ستاسو په ولایت کې د تیاتر وضعیت نن سبا څنګه دی؟
ولا خوشبختانه وایم چې نسبت نور کلو ته کندهار کې تیاتر ډیر غوړېدل دي، که څه هم موږ ځینې ستونزې لرو. چل د سینما نه لرو، سینما د طالبان په وخت سوځل شوې ده، پر هغه ځای باندې اوس عمري جامه جوړه شوې ده. تالارونه نه لرو د تیاتر لپاره، هغه ځوانان چې دا مال فلمونه جوړوي هغه مارکیټینګ نه لري. فلم په $60,000 جوړی، خو دکاندار په $50,000 کالدار ځینې غواړي، ځکه چې هلته بازار نشته د فلمو دپاره.
او د تیاتر یوه عمده برخه په هغه کې د ښځو ګډون دی، د میرمنو ګډون. نن سبا ستاسو په ولایت کې د میرمنو ګډون شته نشته؟ کمزورې دی څنګه دی؟
ولا له باده مرغه چې هلته په ولایت کې دی کار نشي کولای، ځکه زموږ ټولنه همداسې ده. موږ هم وساڅه کړې ده چې هغه خوندې را پیدا کړو چې دی د تیاتر سینما سره علاقه لري. د دولت لخوا زمینه ورته مساعده چې تر څو دی وکولای چې په دې اړخ کې زده کړې وکړي، کورنۍ تشویق. خو هر کال چې موږ دلته راځو موږ سره خوندې سته په تیاتر کې علاقه لري، مګر هلته په ټلویزیون کې دی اجازه نه لري چې په ډرامو کې کار وکړي.
او تاسو د کوم ولایت نه راغلي یاست؟
محمد عباس صدیقی، د ننګرهار ولایت، د لرغونی ننګرهار تیاتر مدیر مسؤل او مرستیال ما.
او لکه د تیاتر په وضعیت باندې په ننګرهار ولایت کې خبري وکړو چې وضعیت هلته څنګه ده د تیاتر؟
ول الحمدلله د پخوا څخه نسبتا ډیر ښه شوی دی، خو یوازنی ستونزه چې موږ لرو د وناسو برخه کې دا ډیره غټه ستونزه ده چې موږ لرو. ننګرهار کې
یعنی فرهنګي ستونزې خان د خزو د ګډون
خو هغه زمنګ سیمه د لک پختن مشته سیمه ده نو خلک تصویر د پرناز لګي چې هغه پستیج کارو کې یا په تلویزیون کې کارو کې لک مشکلات شته دي
یعنی د خزو لیوالتیا شته که بالکل نشته د ټولنې د ویرې
لهغه ولا خزو لیوالتیا ولري خو د خپل کورنۍ ناغه حراس کې ډار کې ناز لګي چې هغه کارو کې په تیاتر او په سینما کې کارو کې
او دا وسنه نمایش چې تاسو ولیدلو د تیاتر راتلون کې تاسو کې کوم امید و هسه د پېستلا یو څه ګوري چې پراتون کې به هغه د افغانستان لویدل او د منځ ته تیاتر برتر ژوندې وي کې
څنګه کال په کال وخت په وخت باندې د افغانستان تیاترونه په ولایتو کې د مرکز کې دي موږ دې ته ډېر ورځې خوشبينه یو ان شاء الله خو په دې کې ډېر خوشبې دي نسبت په خاصه
د افغانستان د سینما ځوان لوبغاړي لینا عالم چې په امریکا کې اوسي او دغه تیاتر ننداري ته راغلي وایي خزو د ډېرو ستونزو په ګاللو سره تیاتري لوبو کې ګډون کړي چې کار یې د ستایلو وړ دی
بله چرا نه شما شاهدش بودین این خانم فوق العاده بازی کردن د تیاتر
تاسو شاهد وئ چې دغه میرمن فوق العاده کار وکړو زه امیدوارم او د میرمنو توانمندی او پیاوړتیا ګورم او د افغانستان تیاتر لپاره زلیدون کې راتلون کې وینم دغه ننداره به درې ورځې نور هم نندارچیانو ته وړاندې کیږي بهارت صابر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په درسته نړۍ کې ډېری ټولنې د نجونو په تناسب هلکانو ته زیات ارزښت ورکوي په نتیجه کې اکثره وخت نجونې د تبعیض سره مخامخ کیږي د دوی نیکمرغي او حتی د دوی ژوند بې ارزښته ګڼل کیږي اکثره وخت لومړی نجونې له ښوونځي نه وستل کیږي له ټولو نه وروسته ورته خواړه ورکول کیږي او له ټولو نه وروسته یې دارو درمل کیږي دا نه یوازې عدل دی بلکې دا په هر سطح د ټولنې په زیان ده هیوادونه باید د دې ډاډ ورکړي چې د قانون له مخې نجونې له تاوتریخوالي او له نورو ناوړو کارونو نه وژغورل شي او ښوونې روزنې ته باید بشپړ لار ولري دا یوازې صحیح کار نه دی چې وشي بلکې دا ډیره هوښیاري ده چې دغه کار وشي ځکه چې له دې لارې به بې سارې پرمختګ وشي چې د نجونو د ژوند له ښه کولو نه په اخوا دغه پرمختګ ګټه رسولی شي یو ځل چې یوه تعلیم یافته جنۍ ځوانه شي نو دا به د هر اضافي تعلیمي کال لپاره تقریبا 40% زیات عاید لاسته راوړي احسایا و خودل دا چه دا با د خپل عاید تر 90% پورې د خپل کورنۍ او خپل ټولنې سره شریک کړي دا با واده وکړي او وروسته به بیا ماشومان ولري او د دوی روغتیا به ښه وي او ډیر احتمال لري چې د هغو ښځو په تناسب چې تعلیم یې نه دی کړی د دوی ماشومان به ډیر ښوونځي ته ولاړ شي سره له دې هم اکثره وخت کورنۍ دې ته ترجیح ورکوي چې نجونې دې د تعلیم یا حتی ښوونځي ته د تګ په ځای په کور کې مرسته وکړي په نړیواله سطح 15 میلیون نجونې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي او یوازې 10% نجونې منځني ښوونځي ته رسېدلې دي په پرمختلونکو ملکونو کې په درو کې یوه نجلۍ د 13 کلنۍ نه د مخه واده کیږي او 2.5 میلیون نجونې له زده کړې نه بې برخې دي چې که زده کړه یې کړې وی نو دی به د دوی په روغتیا او اقتصادي نتیجو باندې مثبت تاثیر کړی وی د دې لپاره چې نجونې تقویه شوی وي او هغو نادرو ستونزو ته پام راړول شوی وي چې په درسته نړۍ کې نجونې ورسره مخامخ دي نو په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی 6/1/0 پریکړه تصویب کړله او د اکتوبر 11 نیټه د نجونو ماشوم نړیواله ورځ اعلان کړله په دغه پریکړه کې منل شوې ده چې د نجونو تقویه کول او پانګه چول هم دغه راز په هغو پریکړو کې د نجونو ونډه اخیستل چې په دوی باندې اغیزه کوي د تبعیض په لرې کولو او د تاوتریخوالي له منځه په وړلو کې ډیر مهم دی او د دوی د مؤثره بشري حقوقو په تقویه کولو او ژغورلو کې هم ډیر مهم دی. امریکا د ملګرو ملتونو د شپږ شپېته سلاش یو و صفر پریکړې بشپړ ملاتړ کوي. موږ په دې عقیده یو چې په نړۍ کې هره جنۍ د دې مستحقه ده چې د خپل هیلې او ارزو پورې د ژوند کولو فرصت او چانس ولري. د نجونو او هلکانو ترمنځ د برابرۍ تقویه کول نه یوازې صحیح کار دی چې کوی، بلکې دا هوښیاري ده چې دا کار کوو.
زموږ خپرونه پای ته رسیږي. د تاریخ په اړه شروع کیږي.